سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې د خبری خبرونه کې موز فریده سیال قربانی يم د افغانستان او نړۍ درته مهمه ورستي مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدونه په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیوال ورسته افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لزګونه خونیز مرکز په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمی چاودنو هدف ګرځېدلی دی د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د بریدونه په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت نمړی عکس د افغانستان یو خوانځي دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2020 او 2021 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب او سولې مرکزونه وي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی WFP په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو هم مننه کړې ده که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره یې کړې ده نه ده ښودل شوې خو دا هیواد یو لوی بس پنه ورکونکو یاد کړی دی کاناډا د هغو زورو افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اګست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسیدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونو کې امریکا ته د انتقال په تمه دي روټرز خبري اژانس وایي د خبرو ورته او سرچینو تایید کړې ده چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی په راپور کې ویل شوي اوس به کاناډا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څېړي او هغه کسان به مني چې د دې هیواد په شرایطو برابر وي روچرز وایي په هغو معیارونو کې چې له مخې کاناډا یو شمیر د افغانان خپل هیواد کې مني مذهبي اقلیتونه ښځې مدني فعالان او خبریالان شامل دي تمه ده چې دغه لړۍ به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کاناډا سره کار کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د سفیران د هوایي چلن پر شرکت بندیز ولګوه دغه شرکت د اوکراین پر ضد د جګړې لپاره روسیې ته د بیپلوټ الوتکو د استولو په هدف د پوځي الوتنه په همغږي تورن دی د امریکا د خزانه وزارت پرون سپتمبر 8 دغه بندیزونه په لنول سره ویل په دریو نور ایراني شرکتونو هم بندیزونه لګول شوې دي چې په دغه هیواد کې د پلوټ الوتکو په جوړولو او تولید کې لاس درلوده د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا د امریکا د بیساري بندیزونه او صدراتي کنټرولونو په وړاندې روسیه په اوکراین کې د خپلې غیر موجه جګړې د دوام لپاره اړخواته لاس اچوي روسیه هڅه کوي له نور هیوادونو بې پلوټ الوتکې وارد کړي او د اوکراین پر ضد په جګړه کی وکاروی وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي د طالبانو په بیا واکمنیدو سره افغان ښځې په چټکۍ له ژوند او اساسي حقوقو په بېساري توګه بې برخې شوې دي د دې موضوع جزئیات درته په راپور کې درکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور ازموینه اخلي خو د کال په دې وخت کې ازموینه ګټوره ده په دې اړه مو د یو کارپوه نظر پوښتلی دی
د هواد ځوانان د پیژلي او الکان دواړه په اړه کې خپل تصویر وګوري چې کله کانکور دی کله د دولتن
تریا کال سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د شپږ نوي کلونو په عمر پرون مړه شوه د دې ملکې اړیکې له افغانستان سره د تاریخ د استاد سنگروال په نظر له لوړو ژورو ډکې وي
د افغانستان سره اړیکې خوږې وي ترخې نه وي
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکوونکې وایي د طالبانو په واکمنې دو سره افغاني خزه په چټکۍ سره له عمل ژوند او اساسي حقوقو په بسارې توګه به برخې شوې دي. ریچارډ بینټ د چې دغه هیواد په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر ویب پاڼه خپور کړی، په کې یې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګیو پورته له تعلیمه بې برخې دي او له نیمایي زیاتو ښځو خپلې دندې او د عاید د موندلو سرچینې له لاسه ورکړې دي. بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره دې پر طالبانو د سزاو او جریمو نورې لارې چارې ولټوي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینی چې تازه د سپتمبر په 8مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړی، په کې اندېښنه ښودلې چې له څه باندې تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې ګرځول شوي دي. ښاغلي بینی په دې راپور کې لیکلي، په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې شوي نه دي او نه هم د ژوند په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او نجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلي بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړي. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو له څه باندې تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په څلور ویشت ولایتونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850 زره نجونې د تعلیمه بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 1,309 د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109,000 څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له 3/4 برخه یې د مېرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2021 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغه فعالیتونو له درکه له 600 میلیون ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارد ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي وزن خپل سری توقيف شکنجه او ناوړه چلند د مناسبه پروسې او عدالتانه محاکمې له حقونو څخه انکار جبري بې ځای کېدل ډلایزه سزاګانې د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته شوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړۍ بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپور سوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیاندې ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ځکه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت کانکور ازموینې نیټه اعلان کړې، خو د هغو خزینه زده کوونکو د برخلیک په اړه هیڅ نه دی ویلي چې له 12 ټولګیو فارغ دي. یو شمېر خزینه زده کوونکي چې له 12 ټولګیو څخه فارغ شوي هم وایي چې غواړي په دې ازموینه کې برخه واخلي، خو اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت له لوري به د ګډون اجازه ورنکړل شي. شیلا د کابل ښار اوسیدونکو ده او د 12 ټولګي څخه فارغ شوې ده. شیلا وایي له اقتصادي ستونزو سره سره له تیر یو کال راهیسې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په موخه زده کړې کولې او اوس غواړي چې د کانکور په ازموینه کې په ګډون سره تپ تبریالی سي، خو اندېښنه لري چې دا به یوازې یو خوب پاتې سي.
اگر د امتحان را پیدا کنم، ما می خوایم ته مالجوی بخانم.
که زه ازموینه ته لار پیدا کړم، غواړم مالجوی ته بوایم. زما اله داده چې د یوې نجلۍ په توګه په افغانستان کې خدمت وکړم او ډاکټر شم، خو برعکس که په ازموینه کې شامل نه شم، دا به یوازې یو خوب پاتې شي او نه جبرانېدونکی به وي.
چې ګرانه پذیر است.
د 12 ټولګي څخه فارغ شوی خزینه زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې د نه ګډون په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقاب یو ویډیویي پیغام کې اعلان کړی چې د میزان په 14مه، 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې واخیستل سي، خو دا یې نه دي ویلي چې نجونې به په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري که نه. خو یو شمېر نورې زده کوونکي اندېښمنې دي چې که اجازه هم ورکړل سي نو آیا د خپلې خوښې وړ رشته کې به زده کړې وکړای سي؟ له 12م ټولګي یوې بلې فارغې زده کوونکي شبانه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات ما انتخاب رشته هم است.
زموږ ستونزه د رشتو په ټاکلو کې ده. موږ نشو کولای په رشته کې کار وکړو چې موږ پکې زده کړې کړې وي، ځکه طالبان یوازې نجونو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې ښوونکي یا ډاکترانې وي. هغه نجونې چې غواړي حقوق وایي، سیاستوالې شي، په پارلمان کې کار وکړي، اجازه نه ورکول کېږي او دا منفي اغېز لري.
ومو غوښتل چې د کانکور په ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د ګډون په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاز مو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه چې ټاکل شوې وه د وږي په میاشت کې اوسي وځنډوله. طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه، خو په وار وارې ویلي چې دوی په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل یو تازه راپور کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 850,000 نجونې له زده کړو پاتې کېدو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمه کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت پوهنی مرستیال صدیق پتمن سره مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلې چې آیا نجونې به اجازه پیدا کړي چې په دې کانکور کې ګډون وکړي او کنه.
از ما در نظر خوب شامل ذکر نه چې د نجونو مکاتب تللی دي او موږ د نجونو فارغین نه لرو، نه په ګرمسیرو ولایتو کې او نه په سرسیرو ولایتو کې نجونو فارغین نه لرو. نو په دې اساس باندې زما امداده چې نجونې به نه شامل ذکر چې هغوی امتحان د دولسم ټولګي د فراغت نه دی ورکړی.
پتمن صاحب، دا خو یوازې د سکل د فارغین نه دي، د نورو کلونو چې پاتې دي هغوی نه به واخیستل شي، هغوی به شامل وي؟
خو دا وضاحت دوی نه دی ورکړی چې دوی په متفرقه ازموینه کې چې په نورو کلونو کې پاتې دي، اما په سیستماتیک ډول چې دوی کانکور اخلي. ګوره، په تیر وخت کې داسې و چې لری ماضي کې چې کله چې د ګرمسیر شاګردان فارغېدل هغوی نه همیشته وخت ضایع کېده، یعنې په جوزا کې فارغېدل بیا کانکور راته په خوټ او په وخت کې اخیستل کېده چې په عمل کې ته نوی تعلیمي کال شروع کېده. بیا چې کله د ګرمسیرو پوهنتونونو ته کمېده یو کال ضایع کېده. په دې خاطر چې دغه وقفه د دولسم ټولګي د فارغینو او د ګرمسیرو سرسیرو سره برابر شي، تعلیمي کال د لوړو زده کړو د سنبلې میاشتې ته راغی. په دې معنا چې روت کې باندې په قوس کې زمونږ امتحانونه سرسیرو خلاصېږي او دوی به معمولا دغه امتحان د سرسیرو جدا اخیسته د ګرمسیرو جدا سنبلې پورې به دا خلک کمال آمده کېدل. دواړو ته یعنې شپږ شپږ میاشتې وقفه راتله په دغه کې په تعلیمي کال کې، چې دا عادلانه وه. یعنې هغه دواړه خواوې کومه تجربه کېدي او که ګټه اخیستله په مساویانه ډول اخیسته. یعنې یو نظام تعلیمي باید موجود وي چې شاګرد د هغې سره ځان عیار کړي چې کله کانکور دی کله دا اوسنی کانکور چې دوی اخلي د دوی تعلیمي کال به کله شروع کېږي. ګر چې دوی ما یو خبر واخیسته چې هغه هم د تلویزیون د لارې نه چې دوی غواړي چې بیا په ژمني رخصتي ونه لري. خو کله چې ژمني رخصتي ونه لري بیا دا وسایل څنګه کېږي د ژمي په موسم کې چې دوی دې د امکانات لري کنه. که هغه ونم لري خو بیا هم تعلیمي کال هماغه چون ډېر ځنډېدلی دی او د ژمي رخصتي درې میاشتې یا په پوهنتونونو کې حتی یوه میاشت وي، نو څنګه دا دی تلافي کولی شي؟ نو زما د نظره یوه ګډوډي ده او دا ګډوډي په تعلیمي نظام کې سویه مخکته راوړي او بې سوادي عامه او د خلکو مینه د تعلیم سره او هغه مخه او اهداف چې ځوانان تعقیبوي هغه نشي ټاکلی چې څنګه راتلونکی ژوند به څنګه وي او څنګه به ژوند کوي او څه انتخاب لري، هم د تحصیل په لحاظ باندې او هم د راتلونکي ژوند په لحاظ باندې. دا ګډوډي د ځوانانو په روحیه باندې او په ټوله کې په تعلیمي نظام باندې یو منفي اثر غورځوي.
د پوهنې وزارت پوهنه مرستیال صدیق پتمنو چې د کانکور د ازموینې په اړه موږ سره خبرې کولې.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سنبلې اتلسمه د مشهور جهادي قومندان احمد شای مسعود یوشتم تلین سره برابر ده. د طالبان د حکومت په خلاف د افغانستان د ملي مقامت جبهه د احمد شای مسعود د یوشتم تلین په مناسبت په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترورستانو تر اشغال لاندې راغلی او د طالبان د حکومت په وړاندې به مقاومت ته دوام ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت د دفاع وزیر او مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوستام تلین داسې مهال را رسیدي چې په افغانستان طالبان واکمن دي. په تیر دوه لسیزو کې د هغه د ترور رس په افغانستان کې په رسمي ډول د شهید اونۍ په ترڅ کې منځل کېدله، خو د طالبانو د حکومت ساکل د شهید اونۍ منځل د خپل کلیزې د منځلو له مهالوېشه لري کړی دي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت ضد د مقاومت ملي جبهه د جمعې په ورځ د سپتمبر په نهمه د وګي اتلسمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دوه لسیز وروسته افغانان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت دوام او د مقاومت غځول یو شرعي او ملي اړتیا ګڼي. په دې اعلامیه کې ویل شوی د ټولو ازادي غوښتونکو او د ملي قهرمان یعنی احمد شاه مسعود د لارویانو څخه غواړو تر څو خپل سیاسي، نظامي، ټولنیز، دینی او فرهنګي مبارزې ته د نیابتي او تروریستي او تیری کوونکي ډلې او د ظلم اشغال تیری د هیوادوالو د ژغورلو لپاره د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د یو شرعي، ملي او تاریخي اړتیا په توګه هڅې وکړي. ساکل د احمد شاه مسعود تلین یوازې په خپله رسنیو د تیر جمهوري حکومت د ځینو چارواکو او د هغه د پلویانو له لوري د پیغامونو او تبصرو خپرولو باندې نمانځل سوای. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي، د هیواد ملي اتل احمد شاه مسعود یو پیاوړی مجاهد او د هیواد هغه وطنپاله څیره و چې د پردیو د دسیسو په پایله کې د پردیو پلاس په شهادت ورسید. همدارنګه د تیر جمهوري حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر او د احمد شاه مسعود نږدې کس عبدالله عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د احمد شاه مسعود نوم د ځوانمردۍ، برابرۍ، خپلواکۍ غوښتلو، د ټولنیز عدالت د پلي کولو او د یرغل پر وړاندې د مبارزې په سمبول بدل سوای دی. خو د احمد شاه مسعود د پلویانو له لوري په تیرو دوو لسیزو کې د تلین د منظرو څرنګوالی مخالفین او موافقین هم لري. د اعتراض کوونکو ښځو یوې ډلې په خواله رسنیو د ویډیوي پیغامونو په خپرولو ویلي دوی به د مسعود لارې ته د ازادۍ غوښتونکي لارې په توګه دوام ورکوي.
مسعود یو ملي قهرمان و چې د دښمنانو او د طالبانو زړونه یې تر وسه د اتلبلۍ له عمله داغ لري.
خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي خوښ دي چې اوس د داسې ورځو نمانځنه مناسبه چې په خبره خلکو ته به مزاحمتونه او زورونې پیښولي. له دې ډلې روح الله تلاش ازادي راډیو ته وویل،
په تېرو شلو کلونو کې چې کوم تجلیل د مراسمو کېده داستان هیڅ افغان ته د منلو وړ نه وه. یوه ډله بې باکه خلک سړکونو کوڅو ته راوتل چې خلکو
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اختلافي شخصیتونو د ورځو منځلو ته اجازه نه ورکوي. احمد شاه مسعود د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د طالبانو سره د اوږدې جګړې وروسته د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 9مه په یو ځانمرګي برید کې د تخار ولایت د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو او چاودیدونکي توکي یې د فلم برداري په کمره کې ځای پر ځای کړي وو ووژل سه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونې په azadiradio.com کې واوري او ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بریتانیا د ملکې الیزابت دویمې ترمړنې وروسته د نړۍ یو شمېر مشرانو ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغېزمن شوي دي. الیزابت دویمه د افغانستان د روسي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډېرو مشرانو سره د خپلې 70 کلنې واکمنۍ پر مهال کتلي وو. د نړۍ پر مشرانو د دې د اغېز علت څه و؟ احمد شیبر په لندن کې میشت د تاریخ له استاد شاه سوار سنگروال سره مرکه کړې ده او نوموړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملک الیزابت روابط له کابل سره څرنګه و.
دا یو مهربانه ښځه وه او د افغانستان پاچا هم یو آرام سړی و. نو کله چې د دې سره لیدلم هغه د عکس له مخې هم داسې معلومیږي چې په یو خوشحاله فضا کې دې سره لیدلی دي. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وې، ترخې نه وې، اگر چې هغه له برېټانیا سره د منګ لومړنۍ اړیکې ان دې باچا امان الله خان د وخت نه ټینګې وې. خو بیا د کله چې د تره دلته ماشال شاولی خان سفیر و، نو هغه هم د دې په افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راوروستیو کې بیا دا اړیکې څرنګه وې؟
ها، په وروستیو کې دا تقریبا تاسو معلومه ده چې دا 15 دا لومړی وزیران تقریبا د دې دي او د غاویا کلن وا په محل باندې تیر شوي چې لوم کولای شي چې چرچل نه راواخله تر دا وروستۍ میرمن لیز ټریستا تر دغه وخت نو کوم آغا سید رحمت زمان چې تیر شوي دي ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رحمت زمان په واک کې وي او دی یو سمبول بڼه درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو معلوم ده چې هغه وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروستۍ تاوتریخوالی رامنځته شو، نو برېټانیا خو مستقیما د امریکا سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برېټانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکه الیزابت د خپلې 70 کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحده ایالاتونو له 14 مشرانو سره کتلي دي چې البته له جنو سره څو ځلې کتلي دي، لکه له باراک اوباما سره او جنو نورو سره. اوسنی جمهور رئیس جو بایدن، پخواني جمهور رئیس باراک اوباما، دوی ویلي دي چې دوی د ملکې الیزابت له شخصیت نه اغېزمن وو. او پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې ویلي دي چې د ملکې الیزابت شخصیت عالی وو او بېساری وو. د ملکې د شخصیت اغېز ستاسو په باور په څه کې وو؟
یو خلوی خبره دا ده چې دا یو میرمن و او بیا د لوی برتانی ملکه و. او دریمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند کې چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرزن هغه څومره چې په موږ و تاسې یا په د ناپېرې هېوادونو باندې چې د برېټانیا نوم څومره تریخ لګېږي، دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لږې نه، امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوې دی، اخو نو باید هم د دې د اغېز لاندې وي، د کې شک نشته. ده
د امریکا او د برېټانیا که اړیکې بهتره دي، ځینو نورو مشرانو هم خپل نظر څرګند کړی دی. د ختیځ په مشرانو کې مثلا د هند صدر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې د ملکې الیزابت مهرباني ته اشاره کوي او دا کیسه هم راخیستې ده چې لیکي یو ځلې ملکې د خپل واده د وخت هغه د سمال د توشکاره کړی وو چې مهاتما ګاندي ورته ډالۍ کړی وو. مودی بیا په د خپل ټویټ کې لیکي چې د ملکې دا لمینې ډک چلند به کله هم د هیر نه کړي. یعنی د نړۍ ځینې نور مشران هم فرزن هند یو ډول ناپیاله هیواد دی که څه هم د کامنویلت غړی دی، خو بیا هم دوی هم ترې متاثره وو.
ولې نه د تاسو خبره د کامنویلت خبره دې وکړه، دغه د همګټو قلمرو هیوادونو په لړ کې تقریبا هغه وخت چې دی د برطانوي هند پرېښود او پاکستان رامنځته شو، دا د هندیانو دپاره د هند ولس دپاره یو ډېر تاریخي داستان دی. ولې دا د یو ډیپلومات په توګه باندې حق لري چې دا خبره وکړي، خو هغومره هم زه فکر کوم یو تر یو بریده بل مبالغې دا خبره ډکې، ځکه چې لوی هند همدې انګریزانو ویش او تر ډیره بریده پورې د دې ونډه پکې ځکه وه چې د دې تر مشرۍ لاندې د لومړی صدر اعظم چرچل چې ټول د پوځي ملکی چارواکي وغوښتل، نو دې ویلې چې موږ نور د هند خاوره نسو ساتلی، ښه دا ده چې موږ هند پرېږدو. نو بیا هغه چرچل یوه ډېره خبره ممکن تاسې ټولو دوستانو ته معلومه وي، وایي وی نیډ ا بیت آف انډیا. موږ په انډیا کې یو موټی خاورې ته ضرورت لرو چې هغه یو موټی خاوره تاسې ته معلومه ده چې پاکستان د پاکستان یې جوړ کړ، او نیمه خاوره دې هند نه ترلاسه کړه، نیمه خاوره دې افغانستان نه واخیستله. نو دا د افغانستان لپاره، د هند لپاره یو تاریخي داستان دی.
وبخشی سنگروال صاحب، البته کله چې پاکستان له هند بیلې ده، خو په وخت خو بیا ملکه ملکه نه و،
ملکه نه و، ولی بیا هم دی رول پکې هغه نه و، دونه تات نه و چې دی پکې نظر نه ور کړی.
که اوس حالت تراشو، شاهزاده چارلس د ملکی زایناستی، څنګه دا څنګه شخصیت دی، د بل نړۍ سره څنګه روابط
وي؟ په هیڅ صورت خو دی علیزاده زایني سینی ولای، دا یو څرګند حقیقت دی. او ډیر چیلونکی یا دا اوسم چې ځینې اخبارونه هلته موږ له پامه تیر کړل، د هغې ځای مقام به ونه نیسي. او دا د شاهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې، یا بله ښځه یې چې کوله، یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کېږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولای شي چې دا وینو، دا د دوی دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه دی چې په خیال مې یو کال یا دوه کاله وروسته دی یو عمومي ریبرانډم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره بریده هغه وخت هم چې ما څونه ډله ایزې رسنۍ دیدې مطالعه کړې، له پامه تېرې نه کړې، هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرنډم وشي، زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې و اوس یې برېټانیا له لاسه ورکړي.
په لندن کې میشت د تاریخ استاد شاهسوار سنگروالو چې د افغانستان سره د ملکه الزابت پاړي کو باندې خبرې کولې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته
محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. پیغام دا دی چې دغه طالبان وروڼه ولې داسې کوي، څو تر څو به دغه د انجوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي. نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړ کړی دی، د دې پرده چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي، باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابره کړي وي. تر څنګ د لکانو ښوونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډیره زیات ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلمونه یو کله ماشومان ورځي، یوازې یو ښوونځي په ټول واشر ولسوالۍ کې شته. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ورباندې لګول. نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفات دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او د هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېرې اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونه ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تېرېدو سره حل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه د ازادي راډیو اړوندو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې د پاکستان افغانستان ترمنځ بازی وه، ووایو چې پاکستان وګټله او دلته په ټولنیزو شبکو چې موسارو تر ډېره حده پورې افغانان ته سپکې سپورې کېږي. د دې پر ځای چې موږ خپل اتلان وستایو او ناهیلې نه کړو، نموز بد اورد ورتوای او ځان ته افغانان هم وای ایواز دلته خبره داد چې دوغ افغانانو ته ډیره هدا پر ډیره بریاوی راوړي د افغانستان خلکو او سدونکو د پار د چې په لوبه کې ګټل او بایدل ستا نو په دې باندې باید چې افغانان هیڅکله ناهیلي نه شي نو د دې پر ځای د ډیره هدا پرې باید چې افغانان اتلان تشویق کړي تر څو نورې ښه لوبې افغانستان ته راوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویم نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه نن د سپتمبر 9 د بریدون په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو چې لس هیوادونو د چلسګونو خونیز مرکز په تیر کلونو کې د خونړۍ او بریدون او بمچودونو هدف ګرځیدلې دي. د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه د بریدون په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ په مناسبت نمبر 1 د افغانستان دی او خوندې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن د دې ورځ په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او وشتم کلونه کې 9000 زدهکون کې خون کې په بریدون کې وشل شوی ټکن شوی او هم تختول شوی دی. هغه ټینګار وکړ چې خوانزي باید د زدهکړو خوندیتوب اصولي مرکزونه وي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت لمنځه وړی دی. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوي او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې ده. که څه هم د جرمني د مرستو اندازه چې له دې پروګرام سره کړې ده نه ده ښودل شوې، خو دا هیواد یو لوی بسپنه ورکوونکو یاد کړی دی. کانادا د هغو زورو افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اګست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونو کې امریکا ته د انتقال په تمه دي. رویټرز خبري اژانس وایي د خبرو ورته وو سرچینو تایید کړې چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی. په راپور کې ویل شوي دي اوس به کانادا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څېړي او هغه کسان به مني چې د دې هیواد په شرایطو برابر وي. رویټرز وایي په هغو معیارونو کې چې که کانادا یو شمیر د افغانان خپل هیواد کې مني، مذهبي اقلیتونه، ښځې، مدني فعالان او خبريالان شامل دي. تمه ده چې دغه لړۍ به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کانادا سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل نړۍ د سیلابونو له امله له پاکستان سره د مرستې په خاطر پوروړې ده. انټونی ګوتریش نن په پلازمېنه اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د کتنې پر مهال د خبرو وکړه. ګوتریش په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د تیرو دوو میاشتو په ترڅ کې د بارانونو له امله بهیدونو سیلابونو په پاکستان کې لږ تر لږه د 1391 کسانو ژوند اخیستی دی او تر 3.3 میلیونه ډېر کسان اغېزمن کړي دي. د ګوتریش په وینا پاکستان د دې سیلون له امله د وخت زیانونو لپاره 3.3 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تیرونې د دې سیلابونو په خاطر له مرستندویو د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. او د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیټرس سی چارتو د اروپایي ټولنې د انرژي د وزیرانو تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې روسیې ته د ګازو وړاندې شوی بیا به د مسکو له لوري اروپا ته د ګازو د بندېدو سبب شي. سی چارتو نن په فیسبوک کې د مسلې اشاره کړې ده. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د انرژي وزیران نن د انرژي په نرخونو کې د زیاتوالي پر مسله خبرې وکړي. د چک جمهوریت د صنعت وزیر جوفس اسکیلار چې هیواد د اروپایي ټولنې بهرنی مشري کوي د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د روسیې ګاز او تبعیت د بیو مشخص وړاندیز ونه شي او په برکسل کې د انرژي د وزیرانو په غونډه کې پر دې موضوع هم بحث نه کیږي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې په هلمند کې وچکالی اندېښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلي دي او دوی ورته سخت اندېښمن دي. په ننګرهار کې سږ کال شاوخوا 4500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وږي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه دا پیغام رسېدم. ما د تلوړو شروخ څخه دا هیله ده چې مرجی ولسوالۍ بیخي وچکلي ده، اوبه نشته، دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه موږ تر علاقې تلوړو شروخ څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادي راډیو څخه ما دغه تم امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. وروره موږ خوا ته اوبه نشته، اوبه کمې دي، موږ برمې وچې دي، موږ سره دې کومکونه وسي، کښتونه مو وچ سول. پیراسي یو حیا چې راواستي دغه د حسنی حکومت پر ودې ګرځېږي. موږ وطنونه نه دالې ولسوالۍ ده، وچ کلک توتان مو وچ سوه، کښتونه مو وچ سوه. په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن یو غړپ اوبه دې راته راواستي. موږ څه ګناه ده، څه ګناه مو کړې ده وروره؟ ما پیغام خامخا نشر کړ وروره. اوبه دې وروره ګرده، یا خانشینو خوا ته، یا زرجو ته ورکوي. پر ندالې ولسوالۍ باندې غړپ اوبه نشته. که یم دونینې کې یو چړونکي را روانې دي، هغه به بغرا کې بهیږي وروره. دغه زما پیغام دی وروره، موږ ته دې کومکونه وسي، موږ سره دې مرستې وسي وروره. موږ برمې وچې دي، وس یې نه لرو، کښتونه مو وچ سوه، در په دره سول، خاک په سره سول. ټوله د ندالې دی، که د مرجې دی وروره، د ګروپ شش دی وروره. پر څلوېښت پنځوس متره یا سل متره د اوبو ګل دی بره، بېخي ظلم دی وروره. تاسې موږ دغه پیغام نشر کړئ، په لحاظ د خدای نشر کړئ وروره. السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته السلام علیکم.
سلام علیکم. شایست بخیر یاست ورور؟ په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې دا د ناوې ولسوالۍ جواري و کېتۍ و باغونه د تندې د لاسه وچ کلک سوه. وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې پنځلس شپو کې اوبه را ایله کولې، اوس هغه اوبه هم راباندې وچ سوې. زموږ باغونه و جواري و کېتیانې وروره وچ سوله. غوښتنه او هیله مو دا ده چې موږ ته اوبه را ایله کړي وروره. یو پنځلس شپې داسې مخکې لکه نه اوبتي چې وې چې هغه رقمې کې انشاءالله باره به هغه مخکې خلک هم وبېژي، دې خوا ته به هم وبېژي وروره. زموږ جواري و پادېزونه و باغونه پاک وچ کلک سول. برمې مو اوبه نه کوي، ولیکې مو اوبه نشته. زموږ غوښتنه دغه ده وروره چې موږ ته اوبه را ایله سي، کښتونه مو پاک د وچېدو سره مخامخ دي.
السلام علیکم. زما محمد خان دیم، خبر کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. وروسته سلام څخه دا نور په هلمند کې سږ کال ډېر ښه د کال کښتونه شوي دي. نو د احمارت د چارواکو څخه دا غوښتنه کوي چې د پاپرکي او ښه نرخ ته وټاکي، او د تجارت څخه دا غوښتنه کوي چې په ښه سم قیمت رانیسي او پاپرکي او غپاله کې نور ډېر به شي.
السلام علیکم ازادي کارکونکو، ښه جوړې مالې دما هو. دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کېږي په افغانستان کې ډېر ګډ وډ نظام ده. موږ باندې خپل نظام خرابه کړی ده، په کورونو کې وزګار ناست یو، کله دی یو احتیاجی ته، کله دی بل محتاجی ته. بس الله پاک دې یا دوی لري کې او یا دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې موږ ټول بیرته خپل کار ته راسو، خپل نظام ته راسو.
السلام علیکم. عزیز الایم د پکتیکا ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په توره تیاره کې تیر شو، له کړونو ډک اقتصادي بحران، مشکلات، نو هر څنګه یې چې بولي په ډېرو سختیو کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو له دې دولت څخه، اسلامي امارت څخه ډېر ناهیلي شوي یو او ناامیده شوي یو.
سلامونه. زه زیارمل له هوتکی یم، مدني فعال. څنګه مو چې ولیده دغه یو کال دوره مو د اسلامي امارت تر د نظام تر چتر لاندې تېره کړه. د امنیتی لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوانی. هیله من یو چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنځیږي او د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مو غوښتنه دا ده چې د افغانانو په اړه دې جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو دغو ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدلی شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله من یم چې یادو ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امارت له خوا نه. مننه.
وریاسم جوړس په خیر خیریت د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخادف پر برابر می باستر ته کوی کوم وینا شامل مومنین کړی و شو مطلق اندغه بند دا کاچاک هغه کاچاک و سغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان یا کومندانان داس خلک وسره شریکان دي کارخانه د انمند و د پرا ولایت څخه راوړي دلته په غور کې بامیان کې دل ځای په ذکر دي کوم خلک شو واسطه لري نو دغه کارونه دي روان دي کوم خلک شي مثلا واسطه نه لري هغه دي دغه کارونه باندې نو کوم فرمان شته چې درکړی او فراغه باندې دی ونه خطه لغه امیر مومن فرمان وستو کې نه هم نه یې ملي کړی په ځان باندې نو او کوم مهرنی مرسته شته مرسته مشه برانه مو کې هغه مرسته هم شته خپل جیبوته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر اس جوړ د ټول ازادي کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دا د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دی او دلته چې دی دا د نړیوالو بندیزونه دي. دلته زموږ خپل داخلي کور کې وچکلی ده، سیلابونه دي، تاوانونه دي، د ټول مسلمانانو مصرفونه دي چې سر را جمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته سلولای نسی نو دا به شي دا تاریخو کښت را درې لای او کې چیرې مثلا نړیوال بدل راکې نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګونې راته ودرې وای واخې بس خپل بچانه خوري نو موږ هم دا څه نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسو دا خو د ټول انساني لپاره یو غټ زیاد شي کیږي خو خدای نه کړده خدای نه کړده کدا لمره باندې بند شي نو موږ به راولاړي زو بار بونو د افشا سړک په باندې سو موټر ګاټ او موټر بجنا خدای په شادت رسو بار بونو خپل بچان د ګور روډي راوړو نه نړیوال کومه کوي نه حکومت موږ بیچاره گئی دا سیده چې په شو ولاړ دی هغه خپل موږ ته محتاج دی وزیر کوي موږ کورو څه نیمه نیمه روډي سار غرمه ماشام غواړي نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ درې ساعت مټیروي کچیر واقعانه زموږ سره بشر دوستي کوي یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش وکمک وکړي نو دا پنده تر یو ښکاره خو ستاسو د خواهش څخه موږ بدلې دلې د نیکمو ولا کړی دی نو هغه زموږ یو خشخاش بوټه چې دی هغه موږ کړو هغه سړی کوي چیر چیر خدای تعالی کړل کړی کې په غلط لار استعمالي هم د خوښ ده کې و نور د واګانو نور شانو کې مصرفي هم بیا د خوښ ده نو نور مو وخت نه لسم زه نو احمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند د ولایت اوسېدونکی یم. سلامونه درته وایم خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي. که چیرې چیرې یو شی ضررمند شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وشي بیا نو موږ وکړو خدای نه کړده چې بچیان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور وي چې وکړو نو ولې هم بچۍ دل وژي مري نه نړیوال کومک ته د الهي اپتي کارونه لا هم ستا ورور جار سمه سیلابونه دي ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی خوشحال سرګردانی سره ګډ وډی دي څلور تل یوش کال زموږ درک ته تر موږ شل رینو جوړو ته سلامات وسې نور وخت نه نیسم.
زه ابراهیم دوله زه تاسو ټول راځي راځو تاسو سره موږ نه کې ولر ورسې زه نه کوم امارت کې نه کوم جمهوریت کې زه یو آزاد مستقل افغان یم. ولله چې زما جمهوریت هم کتلې د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلې هغه برنامې هم لیدلې چې افغانانو ته څه وکړه هیواد ته څه خدمت وکړه او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه ملت ته یې کوم خدمت وکړه هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده او دا خلق پروپاګند کوي خلق تبلیغات کوي چې خزو د خزي بند دي خزي شهرو ته نشي تللی خزي بازارو ته نشي تللی خزي په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي دا غونډې دروغ دي تبلیغ دا دا اهانت ده دا غونډ تبلیغ ده دا خیانت ده افغانیت ته اسلامیت ته او دا پروپاګاندا تاسو خپل راشه شاهد حال په تور باندې دا خبرې غونډې درودي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. آزادی راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې دا پوښللې مستحقین خلک پرې پاتې دي، هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي، دو درې څلور نفره لیکلي دي، کارټونه اخیستي دي، مستحقین خلک پاتې دي. وروره دا مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د بسپایکالی نواکل څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلې، هغه هم د شوروي د وخت دی، وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان، هغه چې د پنځلسو کسو غوږونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپل په هر داري لارې څخه یې ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په دغه د خواشینۍ ولې نه څرګندوي؟ دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره، او بیا تر ډبرو لاندې کوي، په شهادت یې رسوي، په دغه دی ولې خواشینۍ نه څرګندوي؟ او دوی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاوي چې په دې باندې خواشینۍ څرګندوي. دا د کمال عرب سره اخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خواشینۍ څرګندوي د دغه سفارت دی وروتړي، چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي دی، وای ما خواشینۍ څرګند کړی دی، ایران سفارت خواشینۍ څرګند کړی، او زموږ پنځلس کسه افغانان چې غوږونه یې غوڅیږي او ټوله یې موږ وینو او تر ډبرو لاندې کېږي، په شهادت رسیږي، او دی په افغانستان کې د سفارت خلاص دی او دی هیڅ نه وایي. نو دې سفارت باید وتړی چې دغه تر ډبرو لاندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نظری ریڈیو کارکون کو ریڈون کو سلام من رحیل من ولایت نا دا کسانان چې دا ریڈیو ته زنګون وای چې وای موږ ورسره د سیارې شو ته خص کیږي د مرستي سم نه ویشل کیږي شي موږ خو دایل من ولایت کې دا جرازی د مسجد د مسجد پر مسجد ګرځي و هر سړی ته سم دم قسم ورکړي چې کوم مسكين سړی دغه مشتره وشي بیا چې د کلی سولار سی بیا چې کوم چا وتوري چې پلانکی کلی کې مسكين دی بیا ورته راغلی دی او بل د رشوت په برابر ما د یو نفر څخه معلومات وکړل، ما یو طالب ته دغه یو جوړه کالي ورکول، دوغونه وخترانې ورو دوغونه شکنځلې راته وکړه او خوش کړې ته وکړه. نو دا کوم کسانان چې دا خبرې کوي دا ناکي خبرې دي، خپل نه د امارت سره یم نه د حکومت سره یم وادي سره یم، خو دغه موږ خپل سترګو لیدلې دي. نو دا خلک کوم خلک ته خبرې کوي دغه څه هیله کوي چې دغه بسونه نور ونه کې د اسلامي امارت دغه سپېڅلې سپ نور په دروغ باندې رسوانه کې چې د دروغ پسې تړي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره کومه خبره چې تاسو وکړله چې طالبانو یو طرح باندې کار شروع کړی دی چې کابل ښار د سوالګران ټولوي، نو د ما په نظر ما خپل نظر دا دی چې دا به انشاءالله ښه کار وي، نیک قدم به وي. په دې خاطر باندې چې زه خپل غزنی کې اوسم دکاندار یم، نو باور وکړه په یقین درته وایم چې په دې سوالګرانو کې داسې یو هر رقم خلک موږ لیدلی دي، نو د ویلو وړ نه ده. الله پاک دې دوی ته نورم توفیق ورکړي چې د ټولو خارون نه ټول کا. نو الله پاک مو ساته. السلام علیکم.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې هیله چې چارواکو اوریدلې وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي د غستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په ننګرهار کې سکهل شاو خو 4.5 جنو د خصوصي په هنتونونو او انستیتوتونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په خوانیو کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیده. د دې یو لامل دا خودل کیږي چې سکهل ننګرهار د نور افغانستان په څیر د 12 ټولګیو جنو فارغان نه لري. په ننګرهار کې مل ځوان فعال عابد وسال نو پختل چې د خصوصي په هنتونونو کانکور ته د نوملیکنې جزئیات څه دي؟
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو سره تقریبا د 2500 په شاوخوا کې انجنونو ثبتنام کړی دی، البته د کانکور لپاره چې په دې کې د نیمه لوړ زده کړو موسسې راځي، کوم دا ډول دي پوهنتونونو موسسې پکې هم راځي. موږ چې دلته د خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو سره وغږېدلو، هغوی بېلابېل علتونه وښوده. د اقتصادي ستونزو له امله هم کوایمه دغه سبتنام یا د انجنونو په دغه برخه کې یعنی تعداد کم شوی دی، او د دې ترڅنګ د انجونو فارغیدل البته د مکاتبو څخه چې دیم ډیر تاثیر کړی دی. په خو به تر دې زیاتې انجونې له مکاتبو فارغېدلې سږکال خو بیخي ټول مکتبونه بندونو. دا یو څه علتونه وو چې د انجونو تعداد څه کال په کانکور کې کم دی.
او نور کلونه څنګه و تاسو هلته په ننګرهار کې دغه تعلیمي بهیر له نږدې څاري؟ هلته مو فعالیت درلود رسنیز او دغه راز تعلیمي برخه کې مو مرکې او راپورونه هم جوړول. پخوا څنګه یعنی پخوا د خصوصي پانتونو کانکور ته څومره نجونو ثبت نام کاوه؟
پخوا به تقریبا د خصوصي پانتونو او همدا ډول د دولتي پانتونو ته ضرورت کې انجونو ثبت نامونه کول او هغه کې به ونډه اخستله. چې اوس دغه شمیره ما تاسو ته مخکې ذکر کړ چې اته سلګونو ته راغلې ده. پخوا تر دې زیات تعداد و. هغه هلته علتونه یې دا و چې یو خو د ښوونځیو نه انجونې فارغېدلې او بله مسله د اقتصاد و چې د خلکو اقتصاد ښه و او انجونو کولای شول چې پوهنتونونه ولولې. تر دې ډېره مهمه خبره دا وه چې هغه مخال خلکو زده کړو ته بالخصوص انجونو زده کړو ته د هیله لرله او د امید او د یوې هیلې په ترڅ کې به یې وغوښتل چې هلته ثبت نام وکړي او خپل اندې ته یو څه د تعلیم په ډګر کې کار وکړي.
ښه، او اوس که لنجونو ورتیر سو راشو دیته چې په ننګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړو زده کړو بهیر څنګه ارزوي؟ هلته د نارینه وو زده کوونکو یا د نارینه وو محصلانو وضعیت څه ډول دی؟ په څومره ذوق او شور باندې دوی خپل زده کړې کوي؟
دلته لودین صاحب په ننګرهار کې د نارینه وو محصلینو ستونزې بیلابیلې دي. وضعیت ډېر ګډوډ دی په خصوصي پونتونونو کې. په خا به یو دیو چا پلار یا تخپل یو صدند به لرله دا غندې نه به یو ساید لاس راتلو پونتون به لوسته. اوس هغه سرچینه لمنځه تللې ده او د دې ترڅنګ د اقتصاد لوجه ډېرې ځکهونکې پاتې دي. زه سمو د مخکې له سو د پونتون لمسلینو سره وغږې د ما ویل چې البته په دوه مودرن سنف کې پونتون پرې خو بیا دلته د پونتون اداره م نشي کولای. البته په خصوصي پونتونونو کې چې وای تا یو څه په پیس کې یا هم په نور برخو کې ورته څه کمښت وکي نو هغه و چې دلته د دغه زکه البته د ماسلینو ستونزې ایجاد شولې او ماسلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول. نو اقتصادي ستونزې وی چې ماسلینی له پونتونونو راګرځولې دي. البته په دولتي پونتونونو کې ډېر ماسلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې مونږ ته په خا به یو څه پیسې ورکولې د ماسل لپاره چې هغه البته مصرف پرې وکړي. و هغه پیسې هم درېدلې دي. نو هغه پیسې چې ودرېدلې په دولتي پونتونونو کې د ماسلینو ژوند یو څه ناڅه تریخ شو او په مجموع کې که زه تاسو ته ووایم په ننګرهار کې د محصلینو ژوند له خورا ستونزو او کړاوونو سره مخ دی. که حالت دغسې دوام وکړي ممکن د البته خصوصي پوهنتونونه له ډېرې ستونزو سره مخ شي او یو ستونزې به اقتصادي وي چې بلاخره ښایي ځینې پوهنتونونه هم تړل شي. ځکه که یو محصل په وخت سره فیس داخل نه کړي د پوهنتونونو د عاید سرچینه خو محصول وي. کله چې محصول خپل څه ونه لري نو هغه به پونتون ته څه ورکړي. نو که دا سلسله دغه سې روانه وي نو ممکن پونتونونه د ډېرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شي. اوس خو البته یوازې محصلین دغه ډول ستونزو سره مخ
شي. له دې داسې ښکاري چې کله چې محصلین کمیږي خامخا پونتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي او ممکن دروازې وتړل شي. ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پانتون عاید خو همدغه د محصل فیس دی خصوصا د خصوصي پانتونونو. په ننګرهار کې دغه 3.5 ونجونو چې ثبت نام کړی فکر نه کوي چې د پانتونونو شمیر ډیر زیات دی؟ نظر دی چې مثلا دغه 3.5 ونجونو ورته ثبت نام کړی دوی که ټوله کامیاب کیږي ممکن هر خصوصي پانتون ته ډیر کم محصلان ورسیږي. ممکن 50-50 هم نه رسیږي. بیا خو په هر پانتون بیا ځانته پوهنځي هم لري.
او بلی لودین صاحب تر ډیره بریده د پونځوی په حساب کې زه وایم دغه انجونو چې ثبت نام کړی دی د کانکور د پاره دا تر ډیره د خصوصي نیمه لوړو زده کړو د پاره چې په هغه کې انسټیټیوټونه راځي او د صحت بخش لپاره دوی سب نمونه کړی دی. بیا په نورو برخو کې زه داسې پوهنتونونو زه هم ورغلی یم او هلته هم حال کړی دی چې وایي حتی یوه محصله نه لري یا یوې محصلې هم سب نام نه دی کړی. مشهور پوهنتونونه دي، مشهور انسټیټیوټونه دي، که زه نوم واخلم د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ دی چې په دغه وخت کې هیڅ انجونی هلته ثبت نام نه دی کړی. همدا ډول د الیکوزي په نوم باندې یو انسټیټیوټ دی چې هلته هم ثبت نام نشته دی. بیا په دې نورو کې په ډېر کم تعداد باندې چاته په 15-22 وي. نو هلته زه د هغوی له مسؤلینو سره وغږېدم. مسؤلینو یې په ځواب کې وویل چې مونږ ښایي د دوو درېو انجونو ته هم ټولګي جوړ نه کړای شو. که چیرته دوی خپل بخش بدل نه کړي نو خای دوین د دغه زده کړو څخه پاتې شي.
ښه، یعنی وضعیت داسې دی چې که محصلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د ښوونکي استخدامول به هم خصوصي پوهنتونو ته ګرانه تمامه شي. راځئ لږ په دې تم شو چې دغه ناخوالې خوشته دغه ستونزې شته. د طالبانو چارواکي هلته څه وایي؟ تاسو ورسره په تماس کې شوي یې د پوهنې د ډګر دی او فعال په توګه چې د دوی قناعت څه دی ولسته؟ ولې مثلا دوی په دې یو کال کې ونه توانېدل چې نجونې له دولسم ټولګي فارغې سي؟ اوس هم دغه د یو کال د طالبانو پوره شو، لا هم برخلیک ډېر تات برېښي د خزینه یا د نجونو زده کوونکو.
دلته چې مسؤلینو سره د زده کړو پر حساب کمی ټولنې چې دی غوی غږی د غوی مسؤلین غږیدلی دی او بیا د غوی نه مونږ حال اخیستی دی او مونږ ورسره غږیدلی یو. د انجینو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پرېښېدو علت یوازې همدا ښایي چې د مشرتابه پرېکړې ته تم یو، چې زما په اند باندې دغه پرېکړه ښایي کلونه وخت ونیسي. ځکه داسې ستونزه زه دلته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو دپاره د هغه خنډ وي. یوازینی علت دوی همدا ښایي چې د مشرتابه حکم او د هغې امر ته مونږ ماتلی وو او ستونزه نه لرو. نو په دغه برخه کې دوی چې البته بیا په لوړو زده کړو پر حساب باندې چې دی څو ځله د ټولنو البته د خیریه ټولنو همدا ډول د نورو ټولنو کم مسؤلین چې په زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي هغوی وغږېدل ورسره. د هغوی ژمنه داسې ژمنه نه وي چې سړی پرې حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي. په ټوله کې که زه ووایم مسؤلین هم زمونږ غوښتنو ته د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي داسې مثبت ځواب نه وایي.
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده. اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 24 201.
اچل پر ایک دم مولا 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 مکتب تا چل پر ایک دم مولا 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 کامل در چلو حق دے حق ور کڑے دے انا مکتب تا چل پر ایک دم مولا 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 مکتب تا چل پر ایک دم مولا 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 خدمت خپل وطن خپ میڑانا چو خائے لڑتا خپل تا خپ میڑانا چو کھیلا وطن سا خا غربا خپ میڑانا چبل شیڑی وطن بخپل شیرینا تب تا جلے Yeah.